Por eso. په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو ونیس پروګرام سروې درورو خبرونه په امیر ساحل اوري.
پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان سولې په بهیر کې مرستې ته تیار دی. د پاکستان هوایي ځواک الوتکې پرېوتو په پیښه کې یوه پیلوټه وژل شوې او په شام کې د روسیې جنګي الوتکه نسکوره شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرستې ته تیار دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالیې له وزیر اقلیل حکیمي سره د لیدو پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکي وایي دواړو مشرانو په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې وکړې. اقلیل حکیمي تېره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم برخه اخیستې وه. د پاکستان پوځ وایي په میاوالی کې د هوایي ځواک اف ټي و الوتکې پرېوتو په پیښه کې یوه پیلوټه وژل شوې ده. د پوځ په بیان کې راغلي الوتکې روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکي ستونزې له کبله د پیښې ښکار شوه. بیان وایي په الوتکه کې یوه پیلوټه مریم مختار وژل شوې او بل پیلوټ ثاقب عباسي ژوبل شوی دی. بیان زیاتوي دا د هغه هیواد لومړی پیلوټه ده چې د الوتکې لوېدو په پیښه کې مړه شوې. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونه بې کوره کړل شوي او خلکو نن په پېښور کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په قبایلي سیمو کې د قدرتي یا طبیعي ناورینونو پر ضد مبارزې ادارې اف ډی ایم ای پر ضد نارې ووهلې. د وزیرستان د دوسلی ګړیوم رزموک سپینوام او شوې کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ورباندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي. دوی وایي انتظامی ورته وایي چې سیمې آرامې شوې دي نو ځکه نور ورته مرسته نه ورکوي. اف ډی ایم ای یا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د قبایلي سیمې مومند او بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تېرېدو سربیره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي خو نور یې لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بېلابېلو ښارونو کې میشتي. دوی وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. بایزو ته ستانه شوي کډوال وایي په سیمه کې یې نه د تعلیم اسانتیا شته نه د روغتیا. د دوی په خبره له برښنا یا بجلی او اوبو هم بې برخې دي. د پاکستان په پارلمان کې د مومندو استاذ بلال الرحمن وایي د بایزو او خوایزو لپاره حکومت شاوخوا 90 کروڑ روپۍ بیلې کړي دي چې زر به یې پر دې سیمو ولګوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په ټانک کې د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامي او چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال راډیو ته وویل وسلوالو تیر ماښام په ډبرې کلي کې د لیوي امنیتي ځواک پر سرتېری تلاوت خان مسید یا مسعود ډزې وکړې او هغه یې وواژه. دې چارواکي وویل پیښه په ټانک کې شوې نو ځکه د جنوبي وزیرستان امنیتي چارواکي او د ټانک پولیس د پیښې جلا جلا پلټنه کوي. د سرتېری وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. ده د ننګرهار امنیتي حالت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د داعش 470 وسلوال وژلي دي. تېره ورځ د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ولسی جرګې ته وویل افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې یوه جنګي الوتکه نسکوره شوې ده. د دفاع وزارت نن وویل غالبا اس یو 40 جنګي الوتکه له ځمکې د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده. د روسیې دفاع وزارت دا پخلی تر هغه لږ ساعت وروسته وکړ چې ترکیو رسنیو خبر ورکړ چې ترکیو جیټ الوتکو له شام سره پر پوله د هغه هیواد قامی فضایي حدودو سرغړونې په نتیجه کې یوه نامعلومه جنګي الوتکه نسکوره کړې ده. د ترکیې پوځي چارواکي وایي دوه ترکیو اف 14 الوتکو نن یاد جنګي جیټ ته 10 ځلې د فضایي حدودو خلاف ورزی خبرداري ورکړه او بیا یې وویشته. د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې ګواکې جنگي جیټ الوتکې د ترکیې فضايي حدودو سرغړونه کړې. د نومبر پر 14 د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټول نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداری له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د پاریس بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه چې پکې 130 کسان وژل شوي ول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری وکړ چې تازه معلومات ښیي د اسلامي دولت ډلې وسلوال القاعده، بوکو حرام او نورې ترهګرۍ ډلې په ګڼو برخو کې د ترهګرو بریدونو نیت لري. په دې مشورتي بیان کې د ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیې وروستیو حملو حواله ورکړل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي وګړي دې په ولسي ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمواري منلې. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي بریټ میکرک د 15 هیوادونو ائتلاف استازو ته وویل چې هغوی باید د یادې سختریزې ډلې پر پیاوړو مرکزونو فشار زیات کړي. دا خبره بیګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته په یو بیان کې وکړه. په بیان کې راغلی میکرک غونډې ته وویل دوی ته د یو ائتلاف په توګه د خپلو هڅو لا هم غږی کولو او پر اسلامي دولت ډلې د دې پر نړیوالې شبکې د فشار زیاتولو اړتیا ده. میکرک او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په واشنگټن کې د ائتلاف له 15 غړو څخه د 950 هیوادونو استازو ته ویناګانې وکړې. د غونډې تمرکز پر دې و چې څنګه د اسلامي دولت ډلې نړیوالې شبکې تمویل یا هغوی ته د پیسو برابرولو او عراق او شانته د وسلوالو ورتګ او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو مخه ونیول شي. دا د دې مهال مشال راډیو خبرونه او وسام احمد الله د کرنسی او آثارو لبای او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ 1.80 روپۍ او 1.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 90 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.30 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار له افغان چارواکو سره لیدنه خوشاله دی، وایي چې د توانای پر دوه پروژو خبرې ورسره کړي.
هماري میټینګ الحمدلله بڑی کامیاب تھی، دو نئے پروجیکٹ کی بات ہوئی ہے.
د پاکستان په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند سینیټر داود خان اڅکزي وایي حکومت چې د کاشغر گوادر تجارتي لار جوړولو په لړ کې کومې وعدې ورسره کړې وي هغه لا هم نه دي پوره کړې.
ما پښتنه جوړ کړل د کمیټي د سیکسي سره چې نو شریف چې پر کوم لار وعده کړې ده په هغه کې د یو انچ کار راوځي چې په دا لار کې څه وي دي.
او د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالي او مدني فعالان د هغه هیواد له حکومت ګیله کوي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو په عمل کې له دوی سره سلا مشوره نه کوي.
بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو مونږ ته خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
سروي 19 پروگرام په ژوندۍ بڑاوري هله دال مشال رادیو سره اوسي. دا هم ولنه موضوع د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن له غونډې تر غونډې وروسته چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د پاکستان په حکومت کې د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار هم پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې دواړو هیوادونو پر کونړ سیند د توانایي د پروژو عملي کولو او د کاسا یوزر په شمول پر یو شمېر نورو پروژو یو له بل سره د مرستو زیاتولو پر خبر اتفاق وکړ. خبري غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی بیا وویل چې د دواړو هیوادونو حکومتونه د ورپېښو مسلو د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. د اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق دار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته سینیټر اسحاق دار وویل چې غونډه کې دوړخیز سرمایه کاری په چارو خبرې اترې وشوې او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای به دوړخیز تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمانستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میګاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زموږ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبري غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زموږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړي دي، نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یادوي چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نهمه غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو په اسلام آباد کې شوې د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن د پرونی غونډې په اړه رپورټ کې واورېدل. اسلام آباد ته ورغلي د افغانستان په حکومتي پلاوي کې د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر مزمل شینواری هم شامل و. له نوموړي سره زموږ خبریال احمدالله مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې په دغه غونډه کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې.
مهمې فیصلې د تجارت په مورد کې، ترانزیت په مورد کې، دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي. په مشترک یا جوائنټ بزنس کونسل باندې منګه باید خبري وکړو چې داغي جلسه باید تر مارچ پورې دایره شي. داغي ترڅنګ د پاکستان طرف نه حکومتونه کېږي، هغه پروژې غټې دي، هغه باید پر مخ لاړ شي. په عین وخت کې په منطقوي پروژو باندې منګه خبري وکړي تر څو منګه کولای شو د افغانستان، پاکستان او د منطقې باندې داغي تاثیر زیاتی، لکه د برق مسله ده چې وزیر صاحبان ورته اشاره وکړه، د خپل ارتباطات نور مسائل دي، همدغه د کونړ په هغه باندې بحثونه دي. په کراچۍ باندې بحث وکړ، په هغې کې په دې فیصله وشوه چې 15% از منګه ټول مالونه باید په یو ورځ کې د کراچۍ د پورټ نه اجازه ورکړل شي چې لاړ شي. 40% نور چې دی په دوه ورځو کې او 15% چې پاتې کېږي هغه په درې ورځو کې.
افغانستان وخت په وخت دا غوښتنه کوي چې موږ له دې تر واګا بارډر پورې دغه راکړل شي چې هلته نه مال وړل راوړل چې کمه ده. آیا په دې حواله سره څه خبرې وشولې؟
راتلونکي نږدې کې به په دې باندې تفصیلي بحث کوو، ځکه چې دلته په عمومیاتو کې موافقه وکړه چې درې اړخیزه تړون چې دی هغه باید موږ پر مخ بوزو. د افغانستان دا تقاضا ده، په دوه اړخیزه ترانزیت تړون کې هم دا تقاضا ده چې منګه باید تر واګې پورې لاړ شو، او په درې اړخیزه کې هم زمنګه دا تقاضا ده، ځکه چې که زمنګه صادرات زی هغې ته باید لار برابر شي، لکه څنګه چې منګه پاکستان ته لار ورکو چې نورې دنیا سره وصل شو.
غیر قانوني تجارت چې کم دغه د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر زیات کیږي، د دغه مخنیوي حوالې سره څه خبرې وشولې؟
د افغانستان نه زیاتره زمنګه د معدنیات چې دی هغه په شکل د غیر قانوني پاکستان ته راځي، چې دغه زمنګه د پاره یو غټ نقص دی زمنګ د عوایدو د پاره. په عین وخت کې د پاکستان نه هم همدغسې راځي، د هغې د پاره منګه په ځینې میکانیزمونو کار کړی چې پاغې کې بهتري راشي. په ترانزیت کې 15 ډوله تضمین پاکستان اخلي ګارانټي. اولینی تضمین د معدل د محصول د ګمرکي په پاکستان کې داغي د انشورنس دی یا بیمه ده. داغي ترڅنګ دویم مسله د بونډډ کیریر دی، دریمه مسله د ای ډی آی د الکترونیک ډیټا انټرچینج دی، څلورم ټریکینګ ډیوایس دی، پنځم کراس بارډر سرټیفیکیشن دی. یعنی 15 تضمینونه دي، او د افغان سوداګر نه چې قیمت هم د ترانزیت اوچتیږي، ولی بیا هم هغه ستونزه چې دوی اوچتې زه فکر نه کوم چې دا هغه به درست وي.
اخري پوښتنه کوم، افغانستان ته تجارانو دا خبره کوي چې پاکستان وعده ډیری وکی خو عملی کوي نه. نو آیا په دغه څه خبرې وشولې چې د پاکستان لخوا کومې وعده وشي په کار ده چې هغه عملي هم کړی شي؟
یو مسلې باندې بحث کوو، هغه باید عملي شي، او د همدې دپاره موږ میکانیزمونو باندې کار کوو چې مختلف بخشونه دي چې په هغې باندې موږ باید مسلسل کار وکړو تر څو موږ وکولی شو چې دغه وعده شوي دي دا موږ تطبیق کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له مرستیال وزیر مزمل شینواري سره مو د مشال ریډیو د خبریال احمد الله مرکه اوریده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټي مشر داود خان اڅکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره پورې اقتصادي لار د پښتني سیمو پر ځای پر پنجاب صوبې ته رکی. نوموړي دا خبرې نن له مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړي. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي.
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې اکیمی درې لارې دی جوړی په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول کې دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو، بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ ورښوي پر دا باندې دی راضي شو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي، ویسټرن روټ، چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداري کې دی ترجیب و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. دا هغه ته دا دی وو تقریبا شپږ اووه میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبره ورته کښېښوله. ما پوښتنه ځینې وکړه د کمیټې د سیکسي سره چې څه دا کومه نواز شریف چې پر کومه لار وعده کړې ده چې اوله ترجیب و دغه لار ته ورکو، په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښایي چې په دا لار کې شوی دي.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي که نه؟ تاسو وویل چې دوی بهانې کوي.
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یي چې ماته یو کار را ښکاره خالي د خبرو در حده نه چې دا اوسي دا به اوسي دا موږ هلته خبره کړې ده، دا موږ د چاینا سره کړې ده، دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته وایي دغه رقم یو عملي اقدامات کوم ما چې درته وویلې چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس ارب روپۍ کښېښولې. یا یو دوې هفتې مخکې دې د سیالکوټو د لودرا انډسټریل زون اعلان وکړي، دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د څه شي اعلان کړی دی؟ یو اعلان خو کې یو شی خلکو ته ښکاره کړه. ریلوی لاین پښتنه مجموعه کلمال ریلوی لاین چیرې جوړیږي؟ په دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهیږو، صرف دا نه وایي چې نه جوړوو، په عمله نه جوړوي نه، بس په خبرو کې خلکو اچولي دي. خبرو در حده پورې خلکو په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لاره چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي، دا جوړوي نه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي؟
دا خالي د لار نه ده. ما تا ته ول انډسټریل زونز چې دی، په انډسټریل زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي، نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نکه پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډسټریل زونز جوړ شو، نو بیا چاینا پر زموږ پر مل خوشا او خوانه را ګرځي. هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړل، پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي، په هغه لار کې ښارونه وو، کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه اخیستل کیږي چې بیا به دوی هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې اخلي هلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي؟ دا لاره لنډه هم ده، ستاسو خدشات هم دي، احتجاج هم کوي، بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دوی سوچ هغه ملکي سوچ نه دی، د یو لیډر سوچ نه دی. د دوی خالي دروازه وزیر اعظم پر ځان رسوانګ دی، او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی، و نور صوبو ته دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوي، نو د دې زموږ څه اندازه وا خو دا هغه دی چې زموږ ضرورت نه لري.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې له مشر داود خان اڅکزی سره مو د بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ممند جن سید بایزو سیدونکو چې شاوخوا شپک کلونه کیږي د نام نه پیښو د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي ول. وایي چې د سیمې 65% خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی زیاتوي د سیمې خلک له دې وجې چې د صحت مرکزونه، سکولونه او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورته نه دي برابر کړل شوي، خپل کورونو ته بیرته تګ ته زړه نه ښه کوي. دا خلک له حکومت غواړي چې دغه اړتیاوې ورته پوره کړي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د محمد جنسی په بایزه سیمه کې چې د دیورن په کرخه آباد ده، اولسی وای چې هغوی د شپږو کلونو نه زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. 30% خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پیښور، پینډۍ او په کراچۍ کې میشتي. ملک حاجی زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسیدونکي دي او هغه وای
جنگونه او دا انقلاب په ټول په بیزي قوم زده ته سره کې دی په بارډر ته دی او ماجر شوین تو دی دی او وسن کډوال دی څنګه دی نو جام په تر اوسلو شپې تر شنو نه کې انتونه دا او ته وسو دی د بیا واپس نه پارې او ته چې جو شو هغه واپس کې ترانسپورټ ته وسو نو راشنو نه نو کومه څه وسو نو شو څه د نړۍ جام په کې لا نه دی شي لچا سره نه دی شي.
د تر هغري ز جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه، ځکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلو لنګولی او حکومت دغه سیمې ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیر داسې وکړه.
کوم څه بیمارې په خور ته راځو هغه مینه په لار باندې وفات شوې او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. ماشومان تعلیم او کی یا د هسپتال می راو شي یا شنوس د مجبورین او بل هم تاغه سي نظر وشه د نورو قبایلو شان چې کوم نورو قبایلو ته شوې او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو، ترانسپورت ته ملاو شو، راشن ته ملاو شو.
نو کو دغه خلک بیرته کورونو ته ستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت به سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دی بے پکی د بجلی دی بے پکی د اوبو دی د ماشومان خدم د لری لری دین اوبو په سرونو باندې را سمو من کابل چې پورا سلور پلار به زه کوم نو دا ګوري نه تي ته په څه غل نه چې ای ته په څه غل نه تي او فاق ته په څه غل نه تاسو ول ماجر یا تاسو خپل علاقه څنګه نه
بل خو د محمد جن سینا ټاکلی شوی د پارلمان غړي بلال رحمان سورز وړاندې مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منظور شوی دي چې ګینه به باندې تعلیم، سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالې ځینې ښځې وایي چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په لړ کې له دوی سره هیڅ صلاح مشوره نه کیږي. د قبایلي سیمو سیاستوالي او مدني فعالان وایي چې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه جوړه شوې حکومتي کمیټه کې دوی ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې او ځکه نو دوی د حکومت له دغه اقدامه خوشاله نه دي. بل پلو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي د خلکو استاد حاجی شاجی ګل پیدی وایي کارتیا محسوس شوه نو په یاد کمیټه کې به قبایلي ښځو ته هم ځای ورکړل شي. پر دې موضوع دانی سي اجمل رپورٹ اورو.
د قبایلی سیمو ځینې خزی وای د فاټا د راتلونکي په اړه د خزو نه هیڅ رائے نه لاغستل شوی. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وای د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبري روانه دي او د لړکی حکومت یو کمیټي هم جوړه کړې ده. خو د قبایلی سیمو له خزو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوی.
د فاټا د زنانه نه خوړو به هیڅ تپوس چرتم نه دي شوی. د کمیټي چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه یا غنه لري چې د تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړو موږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړ چې دغه کې مونږ ته خپل حیثیت غرا کی چې مونږ ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټې کې ښځو ته ځای نه دی ورکړل شوی او دوی حقونه له پامه غورځول شوي دي.
په دې خبره باندې د فاټه ښځې چې کومې مخکې نه خپه وې هغوی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. دې کې فاټه نه څو ښځم واچوي.
له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلي ولس د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو ښځې او سړي خپل وګړي نه دي منلي.
2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتلا جو صبح حیثیت ورکریشی ظاہر دا زیادہ خواتین نمائندگی بم راشی کم ووکل خزیدی لوکل خزیدی نہ پکار دا وچ اگا پدے ریفارمز کمیٹو کی او پدے اری کی اگے ندی بھرپور نمائندگی دی ورکریشی
پکبلی سیمو کی د خیر خیگڑے کارکون کی بیگم جان وائی چبائی لمڑے قبائلی ولست خپل حقنا ورکل شی او لاغي رستو دی بیا د قبائلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو پړه خبري وشي. جمعې پرس ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په 2 غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه سلا مشورې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسینا د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی گل وایی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او کمی اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو. خو یو کار هم کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمل راځي. دوه فیمل پارلیمنٹیرین به د سینټ نه راځي. فیمل موږ ته زیات ضرورت دی افرام ته راتلل. خو اوس په دې وخت کې موږ کوشش به کوو چې فیمل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنت کې فیمل نشته.
حاجی شاجی ګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او دغسې یو شمېر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اردوونکو په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله چې نن په درېمه ورځ هم دوام درلود مسافر د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اورګاډو چلوونکي وایي تر هغې چې د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم نوي شوی دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. خو مسافر وایي دوی دغه احتجاج له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلوونکي وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجن زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجن یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روانه پر تو بجو راغلم تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما خان سما کو رسېږم خو ټیک د کوونه رسېږم کاروبار پاتې دی. نو خو مشکلات سو بلا ډېر مشکلات راته جوړ.
د اورګاډو چلوونکي وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغېدو کار پیل شوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلوونکي له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي خو هغوی په قصه کې لا نه دي.
اس حوالے سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
پدی حق لمج سو زلا بلکہ لتیرو وو اتو کالو رئیسے پلکلے بنا ورکڑی لیکن تر وو سپوری پدی باندے ہز کار سوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجن یې جوړې کړې وای ورځ په ورځ پکې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړ پوړو مشرانو سره په دې حق خبرې وکړو خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلوونکو دا احتجاج وروسته له هغه پایل کړ چې د تیرې سه شنبې په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټه د پنجاب راولپنڈی ته پرلار یو اورګاډی له پټړی ولوید او چپسوي وچه پکې لشتر لژ څوار لستنه مسافر وجل سیبي او ترسل زیات نور ټپیان سیبي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. پامیر ساحل لته لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرستې ته تیار دي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالیه له وزیر اکلیل حکیمی سره د لیدو پر مهال وکړه. د پاکستان پوځ وايي نن په میاوالی کې د هوایي ځواک FT-2 الوتکې پرېوتو په پیښه کې یو پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی. خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی تور پورې کړ چې حکومت ور باندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي. FDMA یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمې مومند او بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 60% خلک به کور دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي، خو نور لا هم د خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. علومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بے بنسټه دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې یو جنگي الوتکه نسکوره شوې ده. دفاع وزارت نن ویل غالباً SU-24 جنگي الوتکه لزمه کې د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده، خو ترکیه رسنۍ وایي چې ترکیه جیټ الوتکو دا الوتکه ایشتلې ده او راغورځولې ده. البته د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې ګواکې جنگي جیټ الوتکې د ترکیې فضايي حدودو خلاف ورزي کړې. د نومبر پر 13 د پاریس تر حمله وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري ورکولو سره د سفري تیارسی غږ کړی دی. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخه له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره وویل.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورېدو. خبرېدونکو اوس مایک ورکوم خپل همکاري ملیح حمیرزاده ته چې سروې خبرونه راته وړاندې کړي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زمليها میزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې را سره لنوخارا اسما ګل خټک میلمنه ده. اسما د تیرو یو لسو کالو راهیسې د تعلیم له میدان سره تړلې ده. هغه په نوخار کې د ورکرز ویلفیر بورډ په یو سکول کې پرنسپل ده. دغه سکول د ورکرانو بچو ته د مفت تعلیم سهولت ورکوي. اسما په سر کې په سکول کې استاذي هم کړې ده. نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې په جوړولو هم کار روان کړی دی. په نننی پروگرام کې بل اسما ګل سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروگرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه مو څه پوښتنه وي نو را سره ضرور شریکه کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. وروسته بیا پروگرام ته دوام ورکوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22
یولس سلیریشت سلور سوا و پینزه
او که غواله ده خپل کور لی تلیفون پا وریاتو گا تلیفون اکره نشمیری لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نو که ولیشه من سر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکره
پتای ده مشال راڈیو
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږې څنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل نن مونږ سره د نوښار نه یو میلمنه ده په پروګرام کې به راسره خبرې کوي هغه میلمنه یوه استاذه وه او اوس نن سبا په یو سکول کې پرنسپل ده اسما ګل خټک یې نوم دی مونږ د هغوی سره د رابطې نیولو کوشش کوو تر څو چې د هغوی سره رابطه ټینګېږي یو وړې دمې ته ورځو وروسته بیا پروګرام ته دوام ورکړو تاسو خبرې هم کوو
اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان زمانا جی سر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سنزرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کے جی زندگی دا خار کے روان پزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقادی چیرے نقادی چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سبتا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھے زندگی دا خار کے روان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هره اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. دا د سروې پروګرام وخت مونږ ډیر کوشش وکړو چې مونږ څنګه اعلان کړو د نوخان زمونږ سره ټاکل شوی میلمنه وا اسما ګل خټک او هغه بالکل راضي هم وو، بلکې لږ سات مخکې خبرې هم شوې خو څه تکنیکی مسله د هغوی سره رابطه نشي ټینګېدی ځکه چې هغوی په نوخار کې پاتې کېږي وې چې کله کله دا غی په سیمه کې د سیګنل کله کله سم مسله راشي خو داسې څه ډېر جدي نه وي، خو له بده مرغه دا غی سره مونږ رابطه نه ټینګېږي. لګیا دی د پروګرام وخت روان دی، نو په داسې وخت کې تاسو ته د مشال ریډیو یو پخوانی سروې پروګرام وړاندې کوو. تېر هفته مونږ د یوې تعلیم د شعبې سره تړلې د یوې بلې جینۍ سره خبرې کړې وې. سمیرا قاضي نوم دی، دا غوی هم ډېرې هلې ځلې دي مخکې خبرې کړې وې. چاچینی اورېدل اوریدلی دا غوی سره خبرې بیا یو واری تکرارو. تاسو ته وړاندې کوو د مشال ریډیو تر څنګ اوسه د سمیرا قاضي سره خبرې واوري. سلامونه او یو واری بیا ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زم علي حمید زاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له نوخاره سمیرا قاضي میلمنه ده. سمیرا د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده چې شروعات یې په سکول کې له استادانو وکړ، وروسته په نوخار کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیرا نن سبا د سیټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشره یا اسسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. د هغې کار د سکولونو د امتحان او نصابی سرگرمیانو سارنه کول دي چې تر انتظام لاندې د خیبر پختونخوا په 5 ضلعو کې سکولونه راځي. هغوی سره به د هغوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیرا، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم. تاسو ډیره مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه. ما د پاره ډیر د اعزاز خبره ده چې زه د مشال د روان دي نن خپل پښتنو وروڼو خویندو سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ نوخار کې خو تاسو پاتې کیږئ.
زه اوم بیسیکلی یم هم د نوخار، زمونږ ابایی کلی اوم نوخار دی او زه دلته لوی شوی یم. دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی، ما خپل پروفیشن کیریئر هم دې نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته ووایه چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ ایسټری پریزنټیشن کانوینټ نه، اور اینه بس بل میٹرک چې دی پشاور نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو نوخار ڈگری کالج. زما بیسک سبجیکٹس تھی وہ اسٹیٹسٹک اکنامکس. دین آفٹر دیٹ زما لائک دیٹ از پرابلم جو آئی کوڈنٹ کنٹینیو مائی اسٹڈیز مور. نو ما پروفیشنل لائن جون کو پر 2003 کی ایز اے ٹیچر آئی نہ پس بیا چې دی ماتا اپرچونیٹی ملاو شو د سٹی سکول نیٹ ورک. التا نا ما خپل ٹیچر کیریئر کنٹینیو ساتلو او سائیڈ بائی سائیڈ ما خپل اسٹڈیز کنٹینیو ساتلے. بیا ما خپل ماسٹرز چې دی ایم ایس سی اکنامکس ما خپل ټیچنګ لائن سره خپل ماسترز وکړو اور ڈفرنٹ کورسز وسرے دا ٹیچنگ لائن ما کول لگیوم سائیڈ بائی سائیڈ دا چې زما گرومنگ پر پروفیشنل لائن کم کې دو ما خپل سٹڈیز هم کنٹینیو ساتلا
نو مطلب تاسو هم ټول تعلیم هم خپل په نوخار کې حاصل کو به تاسو هم د تعلیم د شوبې سره واپس ته کی جوړا شو تاسو وایي چې تاسو د استادې نه شروعات وکړ او بیا هم دغه سلسله جاری و او تاسو ورسره سره خپل تعلیم هم جاری وساتل نو څنګه تجربه و سمیرا دغه یو طرف ته سبق ویل چې هغه هم د ذمہواری خبره ده او بل طرف ته جاب کول څنګه مینج کو تاسو ده
انسان زما دا ویو دې کنه چې تا ګول سیټ کې ځان تا نو لایک اول دانه چې ډیر آسان و ماتا یو ټیچینګ داسې پروفیشن چې فل ټایم کمیټډ جاب دی او بیا چې کوم ارګنایزیشن او کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دې 24 اورز جاب دی بشکه ٹائمنگ دے دی ہو سائیڈ بائی سائیڈ لکہ داشے ما پڈیر انیشل سٹیج کے ریئلائز کو چیک ز خپل لائف سیٹ کول غواڑم خپل کیریئر سیٹ کول غواڑم نو ما تبا لک شان دے ہرڈل خودی گران دے ما خپل سٹڈی سمیاں کے پہ خود دے اغا ما تے یو کمی فیل کی دا چے لائک نن سبا دے کمپٹیشن دور دے اور زما ٹی سے کیپیبلٹیز اور اسکلس خاص رہو کچھ زما ڈگریز ماسر نو نو ایدہ پارا ما جانتا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ماسرا تے ما پروفیشنل لائن اور ایجوکیشن کیریئر دوارا کیری او ساتل اور اللہ پاکی زر کامیاب کم
تاسو ویلے چی ساسو مرستا او شوا دا کورانے دا طرف نم ساسو سپورٹ و ملاتر و لائی پا بنیا تاسو کولی شو چی خپل پروفیشن یا مسلک مخ پا اولان دے بوزے تاسو شروعات استازین او کو چی خپل با تاسو خودل زکون کو سرا لکا پا رابطہ کیوے بین پا ساسو پرنسپل جوڑا شو او نون سبا چی کم ساسو کار دے اسسٹنٹ ایجوکیشن مینیجر پا نوخار کے دے یو ادارے سرا نو پدې درې وانو کې تاسو څه فرق وینې او تاسو لپاره په هر موړ کې څه چیلنج وو
زکه خپل درې واړه ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس پدې کې نه لګي زه نن هم چې کله خپل پرنسپل یا ټیچر سره ناستې نظر نه وایم چې زه ټیچر یم دا دې اول دو هغه دغه جاب ډیسکریپشن کې چینجز راځي ډیفیکلټیز هم راځي ڈیفیکلٹیز دغه ڈیفیکلٹیز اور دغه چیلنجز چې دي کنه هغه ماته دا یو شی هیلپ اوټ کړي دا کېدم چې سټیل آی ایم ا ٹیچر نو چې زه زما خپل پروفیشنل لائن ایز ا ٹیچر سٹارټ کړی دی چې کله زه د پرنسپل پوسټ باندې راغم نو اوم زما چیلنجز چې ما ته ایزی شو چې ما خپل ځان هم هغه د ٹیچرانو لیول کې اخو دی چې یاره زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستانډ کوم چې د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټ سره نو هغه دغه شی ما ته ډېر هیلپ اوټ راکړو چې دغه چیلنجز ما اوورکم کړو خو ډیفرنس چې دا ګوري نه نیچرل خبره ده ټیچنګ چې دی لایک زه اوس هم وایم چې زه خپل هغه ټایم یادوم چې زه وایم زما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې د کلاس روم کې وم هغه چې کوم د مزد انسان له ورکې چې ته کله ماشومان ته ښه هغه نه ته ښه کم زکات زیات
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغه ویل وار ورته السلام علیکم
وعلیکم السلام مړی ها خور تا ته تاسو پروډوسر جان تن ور اور تان دا شان ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم
تیر مننه عمران ملنګ ورو رچا سو پښتنه بس وی دا سمیرا کازینا
او لکمو مړی ها خور پرایویټ سکول نو ګورو سرکاري سکول نو ګورو کنه او نمو څه کله سټوډنټ ته فکر وکونم دا پرایویټ سکول نو سټوډنټ نو ګورو خورجانی دا هغه ډیر قابل وی کله د سرکاري سکول سکولونو سٹوڈینٹ مو گورو خورجانی هغه خپل نوم نشي لیکل دا څه وجه کېدلې شي خورجانی په دې باندې رڼار ته وچی
زه چې دې لکه دې چې کم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې دې رښتیا وي زما خپل د ایکسپیرینس پاتې شوی دې خو زه ودا وایم چې زما چې کم اډوکیشن ما خپل میټریک کړی دې ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کم دې هغه هم ټیک دې خدا سم کیسز کیږي او چې کله د پرایویټ سکول خبر راشي پرایویټ سکولز کې لکه زما ایکسپیرینس دا وایي چې هم هغه ټیچران دي چې کوم د سرکاري سکولونو نه سبق ویل دي او هغه لري هم الته ټیچینګ کوي لر دا ټول چې کوم سیستم دی کنه ټول غلطي د سیستم نه ده په ټیچر کې هیڅ غلطي نشته. او ماغه ټیچران دي چې ماغه په سرکاري سکول کې مخې پرائیویټ سکول کې مخې خو چې کوم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به مونږ چینج کوو. نو چې کله نه زمونږ رولز نه سیستم چینج وي دا پرائیویټ سکولونو کې هم دا کار دی پراپر مانیټرینګ دی په پراپر لیډرشپ پته مې راوې دي. نو ماغه ټیچران دي چې الته صحیح آؤٹ پټ پروډیوس کوي الته د ماشوم لرننګ آؤٹ کمز صحیح دغه کې مونږ راځي. خو چې کله مونږ سرکاري سکولونو ته راشو نو زمونږ ټیچرانو کې هیڅ چینج نه راځي.
خبره د سیستم کېږي د نظام کېږي. نو تاسو څه فکر کوئ تاسو په غاړم د نظام د څارنې ذمواري ده؟ نو ښه او معیاري تعلیم لپاره تاسو کوم اصول په پام کې ساتئ او بیا په دې کې کومو ته ترجیح ورکوئ؟
زمونږ خپل پرسنل دغه وکړم چې کله د کوالټي ایجوکیشن مونږ خبره کوو نو کوالټي ایجوکیشن علاوه مونږ اچیو کوو چې مونږ د ټیچر او د سټوډنټ په منځ کې اغه د لیکوسس د کنا اغه ایس کو ای کې سانتیا راولو او دا اغه سانتیا د پاره ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې دا یو لرنر دی یو راغ فیسیلیټیټر دی. اغه ته اغه انوایرنمنت کلاس کې مونږ ورکو اغه چې دی فیسیلیټیټ شو فیسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک اغه لور کوي بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته الیګو او زمونږ ټیچر ته ټریننګ وی ورکړي شي نو چې پراپر ټریننګ اغه ل ورکړي شي نو اغه هم اغه شی بیا اسان طریقے سره کوي. زمونږ اغه ټیچرانه زمونږ اغه فرندې اول دز از ماتا ویډیو چې ټول فیمل سیټ اپ دی په خپل ایجوکیشن لاین هغه نه خپل کانسپټ کانټینټ شاته پاتې شوی مونږه راغی ټریننګ کو مونږه راغی سالانه امتحان اخو دی وی او هغه تا په هغه کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوری اپورچونیټیز ملاویږي.
ماشاءالله
د خپل نوخار ایریا ویم زمونږ نوخار ایریا کې دې پیره زمونږ دې تمونږ وايي ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کوم راغه بیسیکلی هغه کوټر په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږه ماش ټیچر اسیس کو لکه دا دا چې هغه ټیچرانو سره مونږ لږ شان دې شروع کړی دی. اول دوه نوخار ایریا زمونږ د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده. خو د الله فضل دې چې دې پیره مونږه زما 20 ټیچران سلور میډل وایستل 3 ټیچران ګولډ میډل
وایستل
د دې په ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کې څلور سکولونه سلور میډل او زما 3 سکولونه ګولډ میډل اوور آل د سکول دا وا ټول کوالټي ایجوکیشن د مین بیسیک کوم د دې سپورټ د ماشوم د ایجوکیشن لپاره ا ټیچر دی.
تاسو چې کومه اداره کې کار کوي چې کله تاسو خبرې کولې ما سره تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لارکوسونو ماشومان راخستي د سکولونو کې مچولې دي نو دا تاسو اداره سکی او بده کې که تاسو د کامیابی او سوس کیسې سکسس سټوریز چې ورته یې اغه سدي
دا سټیزن فاونډیشن ټوډې دا بیسیکلی شروع شوی او ماغه سټری چلډرن نه دی اغه ماشومان چې دا مور پلاز دې لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي. نو هغه د پاره دا اداره قائم شوې و دا ډومبه کراچي کې قائم شوې ده. الته نه انډستریالیست ای دا ستاته استوا او د دې مین مقصد پرایمری سکول دي. نو پرایمری سکول دې کو لوکړي دي پرایمری سکول لکه د دې مې مونږه د لارې کوڅو کې چې کوم ماشوم توغړي کی هغه مونږه سکول تراولو او ادم رشي چې هغه خپل خبره دا باندې پوښي دا یو دغه میشن شروع شوی هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکا چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د چکل نه د پېښور دا اټیک شوی نو دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږه نور دا کو چې کله زمونږه سکسس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقه د آی کی سکولونه دي دا چې زما ثوابې کی سکولونه دي دا چې زما نوخار ای سی کی سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځینې هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده نو کې مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزو لس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخیره کې بس تاسو څه پیغام وي اوریدونکو لپاره
اوور آل سیستم چې مونږه خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د خزو د پاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکل په سیکیور ماحول کې خپل ځان او د خلکو د پاره
پیش کو دل تا چې د کور نه بهر وځي نو ماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټی دا چې کوم زمونږه ډومینیټډ طبقه دا میل چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقې لار مخ کې نه راکوي. خو خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی غني خو هغه دومره عجیب شان دی اٹیټیوډ او عجیب شان دی بیهیویئر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمیل ڈسکریج کیږي. زما په پیغام دایوي زبر دا ریکویسټ کوم او ماغه زبر بیا راځم مجزام باندې او د خپل معاشرې نه به دا در کوم چې مونږ ته دی لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پرېږدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډېره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډېر خوند وکړو. وینن مونږ سره سمیرا قاضی میلمانه ولا نوخره. امید کوم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
بلارهم پلار کړي بلارهم پلار ظالم بجن پلار تا رڼا گانو علامت دے I'm not afraid.